Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده وګی اسمبلی د میاشتې اتمه ده، د میلادي اگست میاشتې ډیر شمه ده. په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري است نوري هرکلی کوم. طالبانو تایید کړ چې مشر مولا هیبت الله خونزاده په کندهار کې دی او ډیر ژر به ولست ځان څرګند کړي.
د اسلامي امارت زوی مالی قدر امیر المؤمنین په کندهار کې د لپاره کله کو غواړي ان شاء الله له وجنه به ځانم خره کې به خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره تر رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگتن ډیپلوماتیک اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکي حکومت څه ډول لاره غوره کوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta de hits shi jmana na da war kar sa ke Taliban la nadi sara har dawal adi ke gwaadi lumri gam ki bayat khalko ta da azad safar ijaza war kri.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وای د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساينسي علومو ترمنځ توپیر نه وي.
اسلام په فرق باندې په تفریق باندې قائل نه دي چې دینی مدارس او عصري ادارې دا دواړه سره جدا جدا دي.
په کابل کې بانکونو له تیرو دونه تړل کېدو وروسته پرون بیرته محدود فعالیت پیل کړ، خو مراجعین ناراضه دي.
اعلان کړی چې 40,000 نور څوک ډیر نیسي اخیستی او بال دا چې د ورځې 1,00,000 او 2,00,000 د منګل ته مصرفېږي.
خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د مرکزی قوا او قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې کوي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قوا او قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د دې قمندانې وایان بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغې قمندانې ویلي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سی ان ان ټلویزیون ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي. اسوشیټد پرس بیا د یوه افغان چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودل شوی ویلي په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې جل بایدن پرون د هغو 14 امریکایي پوځیانو درناوي ته ورغلل چې نوي افغانستان په تیره پنځشنبه په افغانستان کې وژل شوی و. بایدن د امریکا د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شوو امریکایي پوځیانو جسدونه پرون د امریکا د دلیور ایالت یوې هوایي اډې ته ولېږدول شول. دغه 14 امریکایي سرتیري د اګست په 6 په هغو چاودنو کې وژل شول چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې داعش وسلوالو مسؤلیت اخیستی. تر دې برید وړاندې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان له افغانستان د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو عملیات خطرناک بللی و.
دا په یو له حده زیات خطرناک ماموریت کې له حده زیاته خطرناکه شیبه ده. موږ تر خپله وسه هر څه کوو چې هغه ګواښونه شنډ او مخه ونیسو چې وینو یې. موږ د هرې هغې حملې مخه نیسو چې د امریکایي ځواکونو او یا هغو ملکیانو ژوند ته خطر پېښوي چې هڅه کوي د کابل هوایي ډګر ته ولاړ شي.
کابل هوایی دغر کې په دغه برید کې پر دیارلسو امریکایي سرتیرو سربیره دغه راز یو سلو اویا افغانان هم وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون یکشنبې په یوه بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به له افغانستانه د خلکو د لیږدولو لپاره د دو اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سې شنبې د اګست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانانو لیږدول پرون یکشنبې کازوو ته ورسېده. دغه افغانان چې شمېر یې نږدې 100 ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کازوو پلازمېنې برشتین ته ورسېدل. د کازوو ولسمشر د هیواد صدراعظم او د امریکا سفیر د دغو افغانانو هرکلی وکړ. کازوو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسېدلي دي. د هیواد ویلي چې تر 400 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا 450 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګست له 14 راهیسې چې طالبانو کابل ونیو، له 300 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وایستل. طالبان به هغو بهرنیو ادباو او افغانانو ته له افغانستان د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر قانوني اسناد ولري. د معلومات د امریکا، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ورکل شوی اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې طالبانو ډاډ ورکړی چې دې کسانو ته به خوندي شرایط برابروي چې هوایي ډګر ته ولاړ شي او خپل منزل ته سفر وکړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لکه استرالیا، جاپان، فرانسې، اسپانیا او یو شمېر نور به مشخص و افغانان ته د ویزه ورکړه جاری وساتي. دغه راز د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وړم ورځ ازادي رادیو ته دا ومنله چې ټول افغانان ته چې قانوني اسناد ولري اجازه ورکوي چې له هیواد ووزي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي دي. د پاکستان پوځ پرون ماښام وویل دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دا په خپل ډول کې لومړنی داسې برید دی. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یمن د پوځي ویاند محمد النقیب ویلي چې پر الانات هوایي اډې دغه برید کې دولت پلوي سرتیري وژل شوي. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې تازه خونړی برید بلل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په مناسب وخت کې به ولسته ځان څرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څیرو او مخورو سره په سلا مشورو بوخت دی. تفصیل په دې رپورت کې.
له څه باندې 5 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي خو لا هم د ښاغلي اخونزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخونزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولسته ځان وښیي.
د اسلامي امارت ځای ملي قدر امیر المؤمنین انشاءالله په کندهار کې ده. له پخوانه په کندهار کې و، د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې به اوسېده، اوس هم کندهار کې ده. هر کله که وغواړي انشاءالله له هغې نه به ځانم ښکاره کړي به له هغې خبرې.
ملا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1995 کال په جوزا میاشته کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو.
هغه مهال طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هبت الله اخندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر ملا هبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسېدونکی دی او دیني زده کړې یې په پاکستان کې کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر دنده څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هماغه لومړنیو ورځو راهیسې یې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلامشورې شروع کړي دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکې اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو راتلونکی حکومت څه ډول لاره غوره کوي. سبا سیشن به د اګست 1 ده. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږد پوځي ماموریت د پای ته رسیدو نیټه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه راز ویلي، له دې نیټې وروسته به دوی سملاستي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري خو د هغو افغانانو مرسته به کوي چې غواړي وطن پرېږدي. بلینکن دغه راز ویلي، له طالبانو سره اوس په همدې خبرې کوي چې څرنګه د افغانانو خوندي وتلو ته لارې چارې ولټوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا سبا سه شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته یې ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نورې نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل، اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې. نه یوازې موږ، بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي یې تر یوه حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپله مرکه کې ویلي، له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلي عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو، یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پردې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي شیر محمد عباس تانگزی ویلي، دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلی هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولای شي د ملکی الوتنو له لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایی ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 1,10,000 کسان د کابل د هوایی ډګر له لارې بهر کړي دي.
و امر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنګټن ډیپلوماتیکې اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. سبا سه شنبې ده، د اګست 1 ده، په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته رسېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ کولی شئ په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې کولی شئ چې خپل پیغامونه پرېږدئ او موږ به درته خپاره کړو. د موږ د ازادي راډیو د پیغامونو د ثبت د ماشین شمیره ده 00420221211415.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون وکړ.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساینسي علومو ترمنځ توپیر نه وي. مخکې له دې چې په دې اړه نور معلومات واوري، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفی الله استانیزی ته به وښو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې له کابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د ایستلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خپره کړې. په مقاله کې هغه خبرداری ته اشاره شوې چې د یکشنبې په ورځ امریکایي چارواکو په کابل کې خپلو اتباعو ته ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایډن د کابل په هوایي ډګر باندې د ترهګریز برید د ګواښ خبرداری ورکړ، په کابل کې له خپلو اتباعو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووزي. نیویورک ټایمز لیکلي د خبرداري او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د ایستلو ماموریت پای ته ورسوي لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلي اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د ایستلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز داخلي له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر وراړولی دی. نیویورک ټایمز لیکلي که څه هم لکونه کسان له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایډن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک باید د ضرب الاجل له پای ته رسېدو مخکې راونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د رایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلي پلاری بیګوناو یو داسې سندرغاړی و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه یې کوله. جواد ویلي پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلي د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او گاوند سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلي چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساینسي علومو ترمنځ توپیر نه وي. ښاغلي حقانی دغه څرګندونې پرون په کابل کې په یوه لویه غونډه کې وکړې او ویې ویل دینی او طبي علوم دواړه د اسلام جز دی. په عین حال کې د لوړو زده کړو پخواني وزیر عباس بصیر چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي د طالبانو مشرتابه د لوړو زده کړو د شل کلونو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل ښار د لوی جرګې خیمه د یک شنبې په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت د مسؤلینو او د پوهنتونونو د استادانو د یوې غونډې شاهده وه. په دغه غونډه کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د افغانستان په تحصیلي نظام کې د دینی علومو پر زده کړو ټینګار وکړ. د ښاغلي حقانی په خبره تیر دولت د غیر مسلمانانو د طبیعت په اساس د دینی او طبیعي علومو پر جلاوالي تمرکز کړی و. د وویل اسلام د دینی او ساینسي علومو ترمنځ هیڅ توپیر ته قائل نه دی.
اسلام په فرق باندې په تفریق باندې قائل نه دی چې دینی مدارس او عصري ادارې دا دواړه سره جدا جدا دي، یوه د دین برخه ده او بله د دین برخه نه ده، بلکې اسلام وایي دا دواړه د دین برخې دي. او اسلامي حکومت چې قوت پیدا کوي هغه په ساینسي وسایلو په ساینسي علومو سره قوت دا پیدا کوي.
ښاغلي حقانی د پوهنتونونو له استادانو وغوښتل چې په هیواد کې د پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي تېره ورځ ځینو استادانو هیواد پرېښود. بلخوا د لوړو زده کړو مخکینی وزیر عباس بصیر په راتلونکي کې د زده کړو د نظام پر ښه والي ټینګار وکړ. ښاغلي بصیر وویل کوم مشرتابه چې د طالبانو لخوا لوړو زده کړو وزارت ته پیژندل شوې د دغه وزارت له مخکینی مشرتابه سره یې په یوې ناسته کې د تحصیلي نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
آنچه که افغانستان
را ضربه زده است، دوبل هغه څه چې افغانستان ته زیان ورسوه انقطاع وه. هر سیاسي جریان چې ځواکمن شوی تیرې نفیه کړی او له صفر نه پیل کړی دی. خو د لوړو زده کړو وزارت نوي مشرتابه ډاډ ورکوي چې تیرې لاسته راوړنې به خوندي وي او د راتلونکو تشو او ستونزو پر وړاندې به مبارزه کوي. ښاغلي بصیر هیله وښوده چې د طالبانو ژمنې عملي شي. د طالبانو په لاس د کابل له سقوط او د جمهور رئیس غنی له وتلو وروسته د تحصیلي نظام په ګډون د ډیری دولتي ادارو کارونه ګډوډ شول.
په کابل کې بانکونو له تیرو دونیو تړل کېدو وروسته پرون بیرته محدود فعالیت پیل کړ. خلک د پیسو ترلاسه کولو لپاره د بانکونو مخې ته په لویو قطارونو کې ولاړ وړ. یو شمیر مراجعین وایي په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ د دوی درد نشي دوا کولی. دا هغه حد دی چې د افغانستان مرکزي بانک نورو بانکونو ته په یوه لیک کې له هغوی غوښتنه کړې چې له دې ډېرې پیسې د خلکو ته نه ورکوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې بانکونه له دو اونیو ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شول، خو پیرودونکو ته د پیسو ویش محدود دی. خلک د بانکونو مخې ته په اوږدو لیکو کې ولاړ دي او هڅه کوي چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. خو د افغانستان مرکزي بانک د بانکونو له ټولنې سره په همغږۍ ویلي چې انفرادي بانکي حساب لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 40,000 افغانیو ډېرې پیسې ورنکړل شي. هغه پرېکړه چې ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده. د کابل یو اوسیدونکي عبداللطیف د یکشنبې په ورځ د نوي کابل بانک مخې ته په ولاړه لیکه کې ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه باید په لویه کچه خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي او خلک حق لري چې د اړتیا پر بنسټ له بانکونو پیسې ترلاسه کړي.
ډېر زیات مشکلاتو کې مو خپل کاروباري خلک یو د بانکو د تړلو له وجې نه او د سره شزده د تړلو له وجې نه زموږ پیسې په سرای کې دي، زموږ پیسې په بانک کې دي. او بانک اعلان کړی چې 40,000 څوک ډېرې نیسي اخیستی او په بال داسې د ورځې 1,00,000 یو نیم لک زموږ دلته مصرف کېږي. کارونه ول په درېدو منې دي، نور د موږ غم ونه خوړل سي او د بانکو غم ونه خوړل سي. دا کارونه درېږي له موږ نه او خلک له موږ سره کار کوي، پیسې غواړي، له موږ سره پیسې نه وي، بانکو کې پیسې نه وي، دا غټ مشکلات کې موږ.
په کابل کې بانکونو په محدود ډول د پیسو د ویش بهیر په داسې حال کې پیل کړی چې په لسګونو کسانو د شنبې په ورځ په کابل کې د بانکونو د تړل کېدو په خبرګون لاریون وکړ. دوی د افغانستان په مرکزي بانک غږ وکړ چې ژر تر ژره بانکونه فعال کړي ترڅو د خلکو ستونزې هوارې شي. په ورته مهال د بانکونو په تړل کېدو سره د افغانستان د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ سره شاهزاده هم تړلې ده. دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده سره یې پرانیستل د بانکونو سره تړاو لري. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ورسره د بانکونو د بیرته خلاصېدو ژمنه کړې.
دغه سرای تر اوسه پورې د بعضې مشکلاتو او ستونزو له کبله تړلی پاتې ده. موږ په ظرف د یو هفته کې څو ځلې د اقتصادي کمیسیون له قدرمنو مسؤلینو سره په وزارت مالیه کې وزارت تجارت کې د افغانستان بانک له لومړي مرستیال سره لیدنه او کتنه درلودله. دوی په تمام معنا موږ ته ډاډ راکوو چې د یو منظم میکانیزم پر اساس به هممهاله د بانکونو د پرانیستې په وخت کې شهزاده سرای هم په فعالیت شروع کړي.
دو اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د بانکونو او شهزاده سرای فعالیتونه په ټپه ودرېدل او خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي او د بانکونو پیرودونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شول. د بانکونو او سرای شهزاده تړل کېدل په سوداګرۍ هم منفي اغېزې کړي او ان د لومړنیو توکو پیر او پلور هم کمرنګه شوی. په ورته مهال اقتصادي کارپوه محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي څرخ بیرته فعالولو لپاره اړتیا ده چې د بانکونو او شهزاده سرای په فعالیت سره د سیمې او نړۍ هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ورغول شي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرېښي دي. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دي. البته
زما نوم سایم دی، د لوګر وځه. سبا د امریکایانو اخرین ورځ د لوی جرګې جګړې سره مخامخ شوی وو. په دا جګړه کې امریکایانو بایل ودلل، بلې په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او د ډېر ظلمونه وکړل نو دوی ناکامه شول او درته خپل وطن ته ولاړه. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زما نوم عزت الله د کندهار ولایت څخه زنګ تورې دي. اوس نو دا د نظام هم د افغانستان د اړم شمیر وروستنه همدا ده چې د خپل ملي ورته د حکومت د بیا په شمول په افغانستان کې باید بېرته دې وروزل شي او بېرته د افغانستان همده ملي ورته وبلل شي. دا زموږ د طالب چارواکو سینه خواهش چې بیا دې هم ملي ورته یا پوځ جوړوي. دا د افغانستان په شاته په معنا ده چې دا پوځ په شم کال کې جوړ شوی دی. چیر دی وای دا ټول د جوړ کې شر کار افغانستان نور شاتک کوي او افغانستان مختګ هیڅ کولای باندې خطر مل وای چې دا په دې طرح د افغانستان جت زره په مختګ وکړي.
دا اوس تاسو پیغامونه مورته پریخي او کور ودان په نور خبرونه کې به هم درته خبر کړو. یو ځل بیا په مکرۍ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د مرکزی قوا او قمندانۍ وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او میرمنې جل بایدن پرون د هغو 14 امریکایي پوځیانو درناوي ته ورغلل چې په افغانستان کې په کابل هوایي ډګر کې په یوه ځانوژونکې حمله کې وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانانو لیږدول پرون یک شنبه کاسو ته ورسېده. دغه افغانان چې شمېر یې نږدې 100 ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کازو پلازمېنې برېښنا ته ورسېدل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلې. د پاکستان پوځ پرون ماښام وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي دي.
دا ژوند رنګونه.
زما نوم محمد ولید دی او زه د کندهار د ولایت یم. دکان کوم؟ دکانداری کوم.
د چی دکان ده؟
خوراکه.
اکثر کسان چې دکانونه لري اوس له دې شکایت لري وای سودا سمنې کېږي ګټه خنې کېږي. تاسو څه وای؟
دا غسم ده اوس خداس دې چې دا کارونه مومن ولر دي. خواري نشته داسې نو خلک خامخه پریشانیان ډېر دي. پله په پور جوړ کوي خو نو ما یو بل لکه په وخت په دې کې نو ما سره زبې کار شروع کوم. یو کال په راس دې کال لپاره په پور اخسي نو اوس مو گزاره کوم. از ورسره
څومره روپۍ دی وګټلې په یو کال کې؟
یاره په یو کال کې څه خبره سي دا کور د درس مې خرڅ ما نه دي ستلی داسې چې راغې دغه مل تور چا بولې چې دا تو کنګ لږ خرڅ دی بس گزاره کینو.
قرض دی پوره کړای بیرته
دی بعد زه باید کار ورک.
تاسو فکر کاوه کلم چې په شو کې دکان خلاص ک په دې فکر کې وای چې ګټه به وسی نو د قرض باندې بیرته ورکې؟
یاره ته باور وکړه چې په دې کې ډیر خلګو ماتول چې دلته دکان باندې سه واره به ونه کړی داس نش توانیسم.
ولی دی په دې منطقه کې دکان خلاص که کورم دلته ده؟
و کور نه دلته کور من زه دې نو سره دا غ چې لیر زای تو کوم چې هم به کرایر باندې توانې به جوړی در باندې توانې خدای شته باید حساب وکمشتس.
کور ته څومره بیا د دکان سودا وړي؟
کور ته نو چې زما په وس یې هغه زوړم، اوس خو زما یو بچی دی هغه هم کار کوي، ورور ډېر څه کومک کوي مثال د کرایه د خوا، نو دغسې پیدا دکان خو نو شی نه کېږي بیا په دغس.
تاسو له بچی هم کار کوي؟ هغه څه کار کوي؟
هغه هم دغسې په یو هوټل کې کار کوي.
هغه ته څو روپۍ ورکوي؟
هغه ته میاشت اته اته زره افغانۍ ورکوي. نو په اته زره افغانۍ کې هغه کرایه وشي چې نیمای سره چی شي که څلور زره کور پاتې شي،
څلور زره کور ته راوړي.
هغه نو خپل هم بیچاره یو زره افغانۍ خپل وګرځي،
درې زره راوړي.
خواري نشته خو اصلا خواري ولاړې.
ډېره زیاته مننه، خیر اوسې.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنور